د مشال ریډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن د خبرونو ویان نجیب امیر روز موږ د تخنیکی همکار عیسیٰ کنیری سلامونه ومنه وخت شوی 12 بجې په دې غړي کې ساس پرایوش من موضوعات لرو د پښتون ژوند غورځنګ د مظاهری د غراز د بلوڅو د کونکو مظاهره او په خوست کې د شملې مشاعری په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړو تر هڅه مخکې له نجیب امیر خبرونه
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلته مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم خلاف به د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخ کیږي. په اوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 ولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت پر مال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین، علي وزیر، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پرس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې د منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاده دي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه وکړه نو هغوی به یې عملي کوي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د تحریک انصاف مهم مشران په 2014 کال کې په پارلمان د حملې له مقدمې نه بری اعلان کړل. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف الوی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر شوکت یوسفزي نومونه د یادولو وړ دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د روانې میاشتې په 9 نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک وویل پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پر مهال پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د حکومت پر ضد احتجاجي درنه ورکړی و. په دغه ورځ د درنې ګډونوال د پاکستان د سرکاري تلویزیون دفتر ته ورننوتلي وو، بیا پارلمان طرف ته روان شوي ول. کله چې پولیسو هغوی ایسار کړل نو د پولیسو پارېدلو مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي. دغه مال حکومت د تحریک انصاف د ګورنر مشر عمران خان په ګډون د دغه ګوند مهمو مشرانو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه درج کړې وه. د 2020 کال په اکتوبر کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمې بری شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. هغه وویل د اپوزیشن ګوندونو په لیکو کې ګډوډي موجوده ده او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړین شمیره نه لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون د قریشي له خولې لیکلي حکومت هوډ لري چې عدم اعتماد تحریک به په آئینی، سیاسي او جمهوري طریقه باندې مقابله کوي، خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره یو موټی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره د مارچ په 8 د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک ته به اسمبلی کله رایه ورکوي، خو د حکمران تحریک انصاف یو سینیټر فیصل جاوید خان ویلي چې ممکن دا د مارچ له 8 وروسته وشي. د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوی ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلی دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د دفتر مرستیال کیریلو تیموشنکو پرون پر ټیلیګرام خبره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه د هلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن د ویډیو لینک له لارې امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړې به یو وارې بیا لودیس ته خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د اوکراین فضا د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړې هم دا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به را روانه اونۍ اروپا ته په سفر کې له اروپایي مشرانو سره د مخامخ لیدو پر مهال پر اوکراین د روسیې د حملې په اړه خبرې کوي. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کې خاوري پښتونخوا ژغورن غورځنګ د خپل ملګرو د خلاصون په خاطر مظاهره کړي. هلته بلوڅو زده کوونکو هم د خپل ملګرو جبري ورکولو خلاف مظاهره کړي. د ترګرې ضد عدالت د ترکین صاحب ګوند لړپوړي مشران په پارلمان د برید د مقدمې نه بری کړي، خو یو شنونکی یې پړوایي.
پاکستان که تاسو پارلماني او د جمهوریت سیاست وګورئ نو په دې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي، او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خفوي. کنه
د ننګرهار مشرانو له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د آزادي کړي. یو مشر وای
دا غدری غوښتنې غټي غوښتنې دي چې پیسې کنګل شوی دي، دا الله پاک مونږ ترا کړی مونږ مال دوه بدر ته راک دویم پر رسمیت مو پیژني، او درېمه خبره دا ده چې د دې ولسونو ملاتړ.
او په خوست کې د شمرې مشاعرې په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پښتونخوا ژغورن غورځنګ پرم په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زندانی ملګري حنیف پشتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشی کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشی کړي. پی ٹی ایم تر دې وړاندې هم د خپل ملګرو د خلاصون لپاره په خیبر پختونخوا، سند او نورو صوبو او مرکز کې ورته مظاهرې کړې دي. د حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند ترک انصاف په ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوله. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته ویناوې وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججنو مطالبه کوي چې جج صاحب درګه ورکړي مون ترکا او دغه مقدمه ختم کړي، ځکه چې دغه مقدمه چې یې شي څه دي دغه مقدمه د رات نه پیش کړي او سره جواز څه پته شو دی چې دا نور مخشه وچلوي. امیر جج صاحب ته وي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر په نامه راکشي، دا د انصاف په کور سنوسی، دا د ظالم خبره نه مانا، دا د حق فیصله وکړه.
نو ما وړي وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پورم نه مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته څلور ویشت ورځې پرلت کړي چې تیره اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر، حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زندانی کېدو او وجل کېدو نه سر نه ټکوي، بلکې بلوچستان اهم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون وویل هغوی به د مارچ پر 21 په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر د مارچ پر 8 نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبرې کوي. خود زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال له اسلام آباد د مشالې خبریال ګوهر مسید راکوي.
بلوچ زده کوونکو د مارچ په 21 په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ زده کوونکو د مارچ په 15 د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال زده کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یری په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. اسلام آباد او د پنجاب په بیلابیلو مکتبونو کې بلوچ د کوون کې د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړې شوي زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمل توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یوز د کوونکی حفیظ بلوچ په زور او رکړې دو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکی ژوبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور او رکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوون کې وای چې بلوچ د کوون کو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرون طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دین علاوه د دې بل مطالبه ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شوت کوي دا مسله چې کومه ده دا بند کړی شي، دا سلسله ختم کړی شي. او د سره سره د دې هم مطالبه ده چې بلوچ سرون ټانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت د وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملک کې مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د جبري کوم شت کړو دا مسله چې کومه دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې ور پیښه ده. او د جبري کوم شت کړو د دې مسلې خلاف په بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دي چې د مارچ په 8 د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په خبرو څه پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2113. 15,118. 13,530. او 10,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د ترګرې ضد عدالت د تاریخ انصاف ګوند لوړپوړي مشران له هغې مقدمې بری کړي چې پکې ویل شوي وو دوی په 2016 کال کې په پارلمان حمله کړې وه. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف علوي، د دفاع وزیرو پرویز خټک او د بنو چارو د وزیرو شامت قریشي نمونه هم شامل دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د رواني میاشتې په 9 نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون یې اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک وویل د هغوی مخالفینو د هغوی پر ضد دا مقدمه بې بنیاده جوړه کړې وه. خو بل پلو د سیاسي چارو شنن کې وایي د واکمن ګوند غړو ته د هغوی د اقتدار پر مهال سزا هلا ورکول کیږي چې ادارې ترې خپه وي او د عدالت له دې پریکړې داسې ښکاري چې د تحریک انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړې شوې نه دي. نور حال د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د مارچ په 15 نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړایچ د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حملې د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، او سیف الله خان نیازی، اجاز چودھری او علیم خان بری کڑی دی. دا فیصلے یاد عدالت دا مارچ پر نہم نیٹا محفوظ کڑے وا. اسلام آباد کے رسنیوں سر خبروں کی دا دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک اوی چی مخالفین پدوی دا مقدمہ بے بنیاد جوڑا کڑے وا. دے وئی زوائم پتن چی مخالفین خوب لی دلے وو او ما تا خو سمالوم هم نوو او نه په هغه ورځ زدل ته موجود وم، خو بس د خانپورې لپاره یې پکې زمانوم شامل کړي. د په داسې حال کې د چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت من دا چا دے گدی دے نو دا یو ادارہ مفلوجا کرا بلی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کرے وا او آگے باوجود دا دی پریکی دل دی بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی بلکہ با آگا حکومت بانی نو چھتی گی چھ کم دا کے ثابتولو دی حکومت تا پکار وا ادارہ مضبوط کرے وے کا آگا پراسیکوشن وا کا آگا عدل یا وا دی چھ دی دل تا کی داو کو چھ خپل اختیارات یا دخل سٹیٹس مس یوز کو او پدی وقت کی عدالت بری کو.
حمداشن خبریال او د سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر مشال ریڈیو ته اوه.
پاکستان کا تاسو پارلیمانی او دا جمہوری سیاست او گوری نو پدی کی ډیر کم دا سی ویچه دا چرته حکومت کی ناس خلق له سزا ملاویږي او حکومت کی ناس خلق له ال سزا ملاویږي چې کله پاکستان کی ادارې د اغینه خپوي کنن. تاسو د میاں نواز شریف سزا وګورئ نو هغه وخت هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا گیلانی به طور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شوی وه. خو چونکې د تحریک انصاف په عقله باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح طور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې څه خفګان لا نه دی ښکاره شوی چې هغې نه مونږ اندازه ولګو چې یاره دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر د په کال 2014 کې د اگست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنه ور کړې و او په دغه ورځ د درنی ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایثار کړل او دغه وخت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه د هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړه چې رستو پکې بیا په کال 2006 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمه بری شو.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگے ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے
شو. له پاکستان د باندې په اروپای هوادونو کې اوسیدونکو خبريالانو او فعالانو د ښکنخ کار کوي چې ژوند لري له غواخونو سره مخامخ دي. دی وايي د امنیتي ستونزو له وجې له پاکستان وتلي خو حتی دلته په اروپا کې هم ځانونه خوندي نه احساسوي. ځینو یې مشالې ته ویل هغوی داسې ګمان کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغوی پسې کسان اچولي او د هغوی ژوند په خطر کې دي. د مارچ پر یو لسمه د لندن یو عدالت یو پاکستانی نژاد برتانوي تن ته په دې جرم د عمر قید سزا واوروله چې په هالند کې د میشت پاکستانی بلاګر او فعال وقاص ګورایا د وجلو هڅه یې کړې وه. مشال ډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو نظر ترلاسه کړي خو د بار بار هڅو باوجود هم زموږ پښتنو ته هغوی څه ځواب را نه کړ. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې میشته پاکستانی خبریالان د بشري حقوقو فعالان او سیاسي سیډونکو وایي چې چارواکو ورته د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ د غواخونو خبرداري او د ځان ساتنې په اړه هدایات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لندن یو عدالت هغه پاکستانی نژاد برتانوي ګوهر خان ته د عمر قید سزا واوروله چې په هالند کې د پاکستانی فعال احمد وقاص ګورایا د وجلو لپاره په پاکستان کې د یو کس مزمل سره په 1,00,000 برتانوي پاوندا سودا کړی وا او د ګورایا د وجنې په نیت چې هالند ته سواری سفرونه کړی وو. د مارچ په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې احمد وقاص ګورایا وویل چې که هم د برتانیې یو عدالت د هغه د وجنې په جرم کې ککړ ګوهر خان ته سزا ورکړه خو د دې نه باوجود هغه او کورنۍ یې ځانونه محفوظ نه احساسوي. ګورایا د هالند او برتانیې په حکومتونو غږ وکړو چې دا د وجنې ټول پلان په پاکستان کې جوړ شوی و نو باید دا معاملې د پاکستان
منصوبه جوړ کړې وا چاچی په هالند کې زما د کور معلومات وکړل چاچی زما جاسوسي وکړه چاچی زما د روزمره مصروفیتو ویډیوګانې جوړ کړې هغه ټول کسان خو اوس هم آزاد ګرځي نو هغوی خو بل څوک هم زما د وجنې لپاره رالیږلی شي نو تر کومه چې هغه کسان آزاد وي نو نه موږ محفوظ یو او نه دا احساس کولای شو
گوہر خان خوونی ول شو او د عدالت لخوا سزا شو خو په برتانیا کې میشتا د شپېته کلن سیاسي سیډون کې او وی بلاګر راشد مراد مشال ریډیو ته وویل چې برتانوي چارواکو هغه ته سمود مخ کې د مرګ د غواخ پاړه خبرداري ورکړې وو.
ماته چې کوم غواخونه راغلي وو د هغه څه یو نیم کال وشو دلته برتانوي چارواکو لومبه ز پیدا کړم ځکه چې ز ډېر په مخفي توګا ژوند کوم او زما په اړه هیڅ چاته څه معلومات نشته نو دوی زما کور ته راغلل او ماته ویل چې ستا ژوند ته خطر دی نو څه معلومات خو یې راکړل او څه یې خفیا وساتل خو بیا یې زما په ټلیفون یو د خبرداري بټن ولګوله چې که تا ته څه ستونزه وي نو موږ ته اطلاع کوه.
مشال ریډیو سره په خبرو کې په فرانس کې میشتا خبریال طه صدیقی او په برتانیا کې میشتا د سیاسي چارو سیډونکو عائشہ صدیقہ پخله وکړو چې چارواکو ورته د مرګ د غواخونو په اړه خبرداري ورکړې. دا راز برتانوي ګارډین ورسپانې ته په فرانس کې د پاکستان آج ټلویزیون خبریال یونس خان او په لندن کې میش د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنیو د اتحادیې یو مشر فضل خان اډوکیټ ویلي چې استخباراتي ادارو ورته د احتیاط هدایات ورکړي خو دا یې نه دی ویلي چې دغه فعالانو ته د چا لخوا د مرګ خطر دی. خو په هالند کې جلاوطن د بشري حقوقو یو فعال درلی خان پردی داوه کوي چې هغه او نورو ته دا خطر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی لخوا ورپیښ دی.
مخکې چې زه اول ورځو کې دلته راغم هالند ته نو بعضی خلکو میسیجونه رالیږل په فیسبوک باندې په میسنجر باندې چې مونږ تاسو په یورپ کې یو نه پرېږدو مونږ به داسې لایټ هم اخیستا ډېر توجه ورته نه ورکوله ما ویل زه دا خلک دا خبرې کوي بیا هغې نه پسته په وکاس باندې اټیک شو حمله پیو شو نو هغې کې خو بچ شو بیا پیسو میاشتې پس هغې نه پس بیا دا کس راغو دته بیا د مرګ لپاره کوشش وکړو خو هغه ناکام شو. نو هغې نه پس بیا موږ مختاج شو او بس تر اوسه پورې مختاج یو. یاره موږ خو بالکل سل په سل ویم چې دا خو د پاکستان د فوج خلک دي، د استخباراتو خلک دي، دوی دا کارونه مخکم کړي دي، خلک یې وژلي دي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې په جرمني کې میشت د بلوچستان د بشري حقوقو د کمیشن ویاند عبدالله عباس داوا وکړه چې په ناروی، سویډن او کینیډا کې میشتو دریو بلوچ فعالانو دوی ته د دا ډول دړکو پاړه معلومات ورکړي دي. په اروپایي هیوادونو کې د میشتا خبریالانو، سیاسي سیړونکو او بشري حقوقو کارکونکو د دې تورونو او په وقاص ګورایا د بریت پلانونکي ګوهر خان ته د برتانوي عدالت لخوا د سزا او په دغه پلان کې د یو پاکستانی مزمل د ککړتیا په اړه مو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره په ټلیفون، واتس اپ او ایمیل لاري په بیا بیا رابطه وکړه او د هغوی د رد عمل مو د مارچ له 12 تر 15 انتظار وکړو، خو هغوی خپل دریز مشال ریډیو سره شریک نه کړو. البته دوی په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي دي.
له پاکستان د باندې مدني فعالان او خبريالان چې د پاکستان سره چې له پاکستانه وتلي دي هغوی څه اندېښنې لري په دې اړه مو د مجید بابر راپور واورید.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږویشتم تلین ومانځل شو. په دې موقع لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د وامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقع وویل ډېر زر بعد غنی خان په یاد غنیات په نوم یو کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار باید څېړنه کوي. د مشرډو خبریال شانواس رزید غنی خان تلین غونډې ته ورغلی و دا راپور یې را لیکلی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15 په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکی هم ما سره په مزغو کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکی ما اوخ کې و. د غنیات په نوم به ان شاء الله زمونږ د یو نوې ادارې د تاسو ته اعلان کوم او دا اداره چونکې د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلي دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلند ستورو کوم چې ته
په دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم ملمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي، مزاحیه، سیاسي او سماجی اړخونو ډېر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګری مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو خو انځورونه جوړ کړي ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړي شو. دغه مقابله په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شوو انځورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم وو، هر یو څیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو خو دی لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ولیکي نه په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټری فلم کې جوړ کړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي دی.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسین یوسفزی، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسیب آرام خان، د کوټ نه ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړي. دا غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی وویل غنی خان چې کوم شیرونه لیکلیو د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، خو نن وختونه په خلکو څېړنې وکړي، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل. نو اوس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي
چې مو ترقی خلکې. نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو زکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه برشي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برشي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او زکه چې رحمان بابا خوشحال بابا دا مونږ ویلی دی خو لیدل نه دی غنی خان مونږ ډیر زیات لیدل دی د ضرورت نم زیات لیدل او نن دا هغه شخصیت مختلف رنگونه او چې دا اثرات خبر راځي نو پاغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابی اثرات
مقررینو د غنی خان په حواله سره دا هم ویل غنی خان چې څه هم لیدلی شعر یې لیکلی لکه مانګک پیشو او داسې نور خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه ځناورو د خویونو او صفتونو نه خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګستی لږ شیبه کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین، علي وزیر، اویس عبدالله او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریس مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ په 20مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړ. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوڅ سټوډنټس کونسل غړو پرون د وی خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حفیظ بلوڅ په ګډون د داوی ټول جبري او رکل شوی ملګري آزاد کړل شي. په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت پرون د تحریک انصاف مهم مشران په 2014 کال کې په پارلمان د حملې له مقدمینو بری اعلان کړل. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف علوي، د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبوندۍ وفاقي وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر شوکت یوسفزي نمونه د یادولو وړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشي د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. هغه وویل د اپوزیشن ګوندونو په لیکو کې ګډوډي موجوده ده او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړینه شمیره نه لري. خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی یو موټی دي. د اوکراین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو بریالي شوي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مرستیال کیریلو تیموشنکو پرون پر ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتل.
مشال لډو ته وګستئ. نجیب امیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په دې نیمایي کې د نورو پورونو تر څنګ د شملې مشاعرې په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسلز کې په یوې ځانګړې غونډه کې دا مسله څېړي چې څرنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي بریده وساتي. پر یوکرین د روسیې له بریدو وروسته ناټو په ختیځي اروپا کې د خپل غړو هیوادو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اهم ګډون وکړي. جزئیات د احمد چبر په دې راپور کې.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د مارچ په 24مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې دریو اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي سټولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
There are now Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
The وسله پاره د ناتو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې د چین نږدې څلويخ سره د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغل استولتنبرګ وای چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولی له نشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
مشال لړیو ته غوږ سیتا سید احمد شبر راپور ورد چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسس کې په یوې ځانګړې غونډه کې د پردې اړه بحث کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي بریده وساتي. اوس راځو یو بل راپور ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې قومي مشرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزادې کړي او د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني. د غونډې ګډونوالو په طالب چارواکو هم غږ وکړ چې نړیوالو سره تعامل وکړي او افغانستان له اوسني بحران راوباسي. بل پلو نړیوال وایي د طالبانو حکومت تر هغې په رسمیت نه پیژني چې د هغوی شرایطو ته یې غاړه نویخي. هغوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو د کار ژوند او تعلیم په اړه اندېښنې لري چې طالبان یې تر اوسه په لری کولو بریالي شوي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ قومي مشران د مارچ په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د یوې غونډې په ترسره کولو سره یې له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. قومي مشر تحصیل دولزی له نړیوالو وغوښتل چې د کنګل شوي شتمنۍ د آزادېدو تر څنګ د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت هم وپیژندل شي. نوموړي وویل
د غدري غوښتنې غټې غوښتنې دي چې پیسې کنګل شوي دي د الله پاک مونږ ترا کړي زمونږ مال دوه بدر ته راکړي دویم په رسمیت هم وپیژني او درېمه خبره دا ده چې د دې ولسونو ملاتړ ده.
قومي مشر چترال همت شینواري وویل د طالبانو له واکمنۍ دو سره سم سوداګریزو چارو ته صدمه رسیدلې چې لعملې ولس له سختو ستونزو سره مخ شوه دي.
تجارتي سم ټول په ټاپه ولیار دی. یو بد مصیبت په دې وطن کې را جوړ کړی دی. ولس له سخت مشکل سره مخ دی. دنیا ټول د امریکا خولې ته ګوري د چاغوي چې منوي منوي کوي چې نه منو نه منو.
قومي مشر لالاغا کاکړ وویل لتی رسو مشتورایي سي ولس له سخت ناورین سره مخ دي. په کار د چ نړیوال وسنه نظام پر رسمیت وپیژني.
اوس فلانه شرایط کې زمونږ تجارت بند دي، زمونږ صنعت بند دي، زمونږ راکړه ورکړه نور نړۍ سره بند دي، زمونږ تګراتک، زمونږ د ویزو مسله دا ټول نړۍ سره بند دي. نو زمونږ خواهش ده د ټول نړیوالو نه خصوصا د ملل متحد نه چې په دې برخه کې همکار سي مونږ سره تر څو چې دغه زمونږ فلانه نظام پر رسمیت وپیژني.
مدني فعال خوګنیوال وویل امریکا او نړیوالو چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي هغه د ولس مال دي. پکار د چې آزاد شي
کنګل شوی سرمایه دا به موږ ته امریکا را کوي نړۍ به را کوي. دا موږ مسلم حق ده.
پرونه پریوینه تو ایدلې پیسې دې رکولې اوس خپل پیسې نه رکوي. خدا په کوم مانا دا هغه پیسې دې افغانانو پیسې دې طالبانو نه دي باید ورته وته وسپارل شي.
دا د ولود چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوه میاشتې تیرې شوې خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په یو لسمه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې په امریکا کې کنګل شوی و میلیارډ ډالر دی دوه برخې شي. یو برخه دی د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د یو لسمه د قربانیانو کورنۍ او ته ځانګړي شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
اردوونکو نړیوال بانک وایي د طالبانو له واکمنېدو سره په تیر وو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه برابر شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې د خوراکونو شمیر په افغانستان کې 44 د خوران وبخې. په ورته وخت کې ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې د خورانو شمیر په افغانستان کې 44 میلیونه ته رسیده چې اوس دا شمیر 23 میلیونه ته لوړ شوی دی. نو تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجر اډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته 70% کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیون ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 95% کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اردوونکو پرون د خوست ولایت اړوند صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملي په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو. د دې مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې غونډې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سې شنبې په ورځ د خوست اړوند د صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملي څلورمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د شملي مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعره یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعره موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کال یې څلرم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبه پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملي مشاعره هله بخون کې وخوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملي مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډیره هله بخون کې و، ډیره د جمع جوش نه ډکه و، ډیره ژوندۍ و او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، د افغان وطن ځوانان او د ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي. دغه سلوی مشاعره ما دلته ډېرې کمې لیدلې، په خبر کې به وي یا به په ټل کې به په کال کې یو ځلې و مشاعره کې دا د مخید ارواښاد په یاد باندې ما ته هغه مشاعره را په یاد کړې.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره 15 کې لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه په کلي کلي په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او 15 کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پیو ویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نور ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر خلیل خیرخوا ګډونوالو ته خپل نظم وړاندې کړ.
د هیواد عادل ژوند سړی پکار دی، په وطن باندې مین سړی پکار دی، چې له سر څخه وي تیر هیواد ته ژمن وي، ورته پته لګېدلې د دښمن وي، نه په ځان وي، نه په زوی او نه په لور وي، ورته تیر لټول جایداد له خپله کور وي.
خوستی شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته تنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې ځکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو، چې کوم مشر ته کینې دنیاوي ګاپ لګوي. جوهر هم کله کله چې ښولې ګیلۍ وخوري، بابا او د کاکا په مخ کې پرې ګاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې له کتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
دا مشال ریڈیو دا
اوردونکو په پاکستانی سیاست کې د لسیزو رئیس بلابل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق دا چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بل یې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو، سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصلاحات څه معنا لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې ځواب د مدولا په راپور کې اورو چې د خلای مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پختل نو نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کوم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده. Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister. دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي، بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتی ما ماغان مت په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاری دی په الفاظو کې دا د قوتونو دی چې چا چې څوک نوم بخکار باندې نشي غستی او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوخي چې د خلک راودي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عمالی کوڅانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې ورستیو کې رسنۍ ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی، خو دا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغه لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټي چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړلی شوي وو د بېنظیري حکومت کې، هغه خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی.
نئی واضح دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اردوونکو د خوست اړوند اسماعیل خیلو امندوزی او ولسوالۍ کې د خاروالۍ ځای خلکو مدني فعالانو لخوا د نالګیو او ګلانو د کینولو حشر پیل شوی دی. مسؤلان او فعالان وایي چې د ښوونځیو او مدرسو په انګړونو او نورو ټولګټو ځایونو کې چې د ساتنې او پالنې امکانات یې موجود وي نیالګي او د ګلانو بوټي کینوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ خلک او ځوانانو د دې ولسوالۍ په خوانځي او امزایونو او د سړکونو پر غاړو د نیالګیو د کینولو حشر پیل کړی دی. د یادې ولسوالۍ خاروالۍ او ځوانانو د نیالګیو د رانیولو لپاره د مرستې په ډول د ځایي خلکو پیسې راټولې کړې دي او یو شمېر نورو خلکو ورسره د سلګونو نیالګیو او د ګلانو د بوټو مرسته کړې ده. د ولسوالۍ خاروال قاري انارګل مشال راډیو ته وویل دوی له خلکو د نیالګیو د ساتنې او اوبولو ژمنې اخیستې دي.
خیلو منځي ولسوالۍ اړوند ځوانون ایمن سره په دې کې همکاري کړې وه چې لسګونه نیالګي مو روړلي وو او د دې په همکارۍ چې د ولس نه مو پیسې راټولې کړې وې او پیسو نه مو نیالګي روړل او دلته د مخمسدي کې روخي لسې نه مو اشر فایل کړو. انشاءالله رتلون کی پڑھونه به پنورو لسو کې مدارسو کې مکاتبو کې به ان شاء الله هم وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالۍ د ځوانانو د شورا مشر شاه زمان زواکوي یوازې د ګلاب ګلونو 3.5 نیالګي د سیمې د ښکلا او د یو شمیر ښوونځیو د چاپریال د سمسورتیا په خاطر د حشر د ګډونوالو په اختیار کې ورکړي دي.
تقریبا 3.5 د ګلاب ګلون چې شخصا مو د واکولو مخکې زغلای کړی او نلکړی مې وو هغه مساق په صحا کې توزیع کړي دي. 3.25 ګلاب ګلون میخانیک ته ویر کړي دي. 1500 ګلون مو په خپله صحا کې شروالۍ سره کومک کړی دی او نور د ګلاب ګلون چې دي فردي شخصیت مو شخصونو ته ویر کړي دي. چاته سل چاته دوا سو چاته 500 تقریبا سر خپل مو شخصا 3.5 ګلون د ګلاب ګلون زرغون خوسته ډلې کړي دي.
قومی مشر ولی محمد وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو په چاره کې د ځوانانو سره په تماس کې دي. د د پوینا خلک چمتو دي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي او هغه په خپل وخت اوبه کړي.
ان شاء الله دا څه ونی چروړي دي موږ سره په تماس کې یو ځوانانو سره دا به دی بو ته بو باور کوي د خدمات باکو ان شاء الله دا به موږ نه وچی دي نه د خپل په پال سره.
د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغه ساتنه او پالنه یو مهمه موضوع ده چې په ورستوي کلونو کې ورته پام ډیر شوی دی. د چارو کتونکو انجینر عبدالبصیر محمد زیم له خلکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو ساتلو او اوبولو لارې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي.
وی خبر دی اول ونه کینول یو ونه ستل دا چاپیریال زرغونوي چاپیریال صفا کوي. نو ایمو ټولو خوشبختونه هله دا کومي ونه چې کینول کیږي
که څه هم په خوست کې ځایي چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې په حکومتي او خصوصي سکتور په چوکاټ کې به څومره نوي نیالګي کینول شي، خو د نورو کلونو په شان د خوست ښاروالۍ په ګډون ګڼو ادارو، قومي ځوانانو او ټولنیزو بنسټونو لخوا په ښار ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کینول روان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
نه شو کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
بشال رادیو ته غوږسته اوریدونکو د جلال آباد ښار د اتمینه هی اړوند د دامان سیمه سیدونکو عبدالخیل او تا د غزیدلی سرکه چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې څنډیدلی وو د رغونې د چارو د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سرک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د یاد سرک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې له خپل لوړپوړو چارواکو سره خبرې شوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به یې د بشپړېدو چارې پیل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا سرک چې سلویخ متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت للوې لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې سو ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمیناهی اړوند د دامان سیمې اوسیدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجې نه موږ ته په لکونو لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کې تللی ده، تقریبا 15-20 زیب کې تللی دی او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت کې خاص کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو په دې حکومت دا غل روش دا سړک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځایي مسؤل امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک ترسره کړي د یو قسم پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې زندول شوی کارونه به پیل کړي.
د دولت نمخ کې میاشتې مخې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې خپل جیب نه مصرف کړي هغه دولت چپه شو، همدا سپاتې ده نو کاري بیرته هغه والی کار شروع کړي څو پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد محمدی وایي د عبدالخیلو سړک کارونه دیر سلنه مشبړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړي او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سر ته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سرکه کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سرک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي، بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیسي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درینی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
پپاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو